سلام ستړي مشي تاسو زموږ ښه کلازادي راډیو نوري نن جمعه د 14 کال د چنګاخ میاشتې شپږشتمه نیټه ده چې د جولای میاشتې له شپږشتمې سره سمون خوري. وړاندې تاسو سره خبرونه کې دا مطالبه اورېدلی شئ. اها خو له هغې وړاندې خبرونه د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو وایي چې په افغانستان کې ټولې موجوده وسلې خوندي دي او باید هیڅوک یې په اړه اندېښنه ونه لري. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پرون پنجشنبې د درې ګونو امنیتي او دفاعي قلوردو د استاینې په غونډه کې وویل چې څوک د وسلو وسایطو په اړه اندېښنه ښیي هغوی هڅه کوي چې په دې توګه خلک په دې باور کړي. تر دې مخکې د جولای 14 نیټه د امریکا پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ یو وار بیا ادعا وکړه چې امریکا په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل پرېښي او دا وسلې اوس په بازارونو کې پلورل کېږي. د کورنیو چارو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د وسلو د خوندیتوب ډاډ ورکړ او په عین حال کې وویل چې د ده تر مشرۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت 210,000 پولیس لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د شواروس پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سکال بل دغه بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغه بندونو کار د افغانستان د جمهوری حکومت پر مهال پیل او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کانفرنس ته چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو ویل چې په دریو کلونو کې د 450 میگاواټ برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوي دي. د شاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې دی او د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید تر څنګ 2200 هکټاره ځمکه خړوبولی شي. پاشادان او کمال خان بندونه پخوا بشپړ شوي خو اوبلارې نوې جوړې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت ادارې ویاند عیسا بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نوي پړاو ته رسېدلې. د ایران دولتي خبري اژانس رینا پرون راپور ورکړ چې ښاغلي بزرګزاده وویل د ایران هیله ده چې د کمال خان بند بیا ډیزاین او په جوړښت کې بدلون راشي. یوې ایرانی رسنۍ د بشري حقونو د سرچینو په قول له پرون پنجشنبې راپور کړی دی چې افغان د ایران په بندر عباس زندان کې د نشي توکو د قاچاق په تور په پټه اعدام شوی دی. 43 کلن ګلاب شاه نوروزی چې د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و د سه شنبې په ورځ سهار وختي په دار وځړول شو. ایران وایر رسنۍ د ایران د بشري حقونو د څارونکو ډلې هنګاوا د راپور پر اساس وایي نورزی په پټه او بیرې دی چې د هغه کورنۍ ته خبر ورکړل شي ادم شوی دی. نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندر عباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی او 15 کاله یې په بند کې تېرې کړې وې. په کابل کې د 10 میلیونو ډالرو په لګښت د درملو جوړولو یو نوی شرکت په کار پیل کړی دی. د لایف پرال په نوم د دغه نوی شرکت مسؤلانو پرون په کابل کې د دغه شرکت په پرانیستونکو مراسمو کې وویل چې شرکت به شاوخوا 50 ډالر درمل جوړوي. د طالبانو د امریکتیا مرستیال وزیر عبدالباری عمر د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې حاضر دمه په ټول افغانستان کې د درملو واویا شرکتونه فعالیت لري. افغانستان د درملو له سخت کمښت سره مخامخ دی او اکثره درمل له بهره واردوي خو خلک شکایت لري چې ډېر وارداتي درمل بې کیفیته دي. او په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د 7 په 15 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د باندې لس سره او 15 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د 3 نجونو په ګډون 6 افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یلدز هاشمي وایي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو 10 میلیونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. هغې ویلي غواړي چې نړۍ ته وښایي چې افغانې میرمنې په هر حالت کې ستر هدفونه ترلاسه کولای شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوري. په پام کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسن په درې ورځو کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې. بل پلو نن په پاریس کې هغه درې افغان نجونې د افغانستان په نمایندګۍ ګډون کوي چې طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات هم ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې سږ کال د کانکور په ازموینو کې خلک ګډون نه و کړی. دا چې علت یې څه دی؟
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمینه مساعده ده. یو ځوان چې د پوهنتون څخه فارغېږي هغه روډۍ ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکي رشتې څخه فارغېږي هغه روزانې ته درېږي.
په دلایلو به یې نور جزئیات وړاندې هم درته په پروګرام کې ووایو. د هغو کسانو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې وایي په زوره د خپلې دندې شړل کېږي.
درای هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لري کل چې بعد وختونه په کې یو زهم و چې مخفله په تیورګانو کې وظیفه درلودل.
نور مطالبه مشته من تیم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فریده سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په پام کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون په درې ورځو کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون وایي په تېرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په دې هېواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یو نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د تېر کال پرتله په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دی. تفصیل اسمت سروان اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د درېمې کالیزې په ترشل کې او په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه کوي. دغه کمیسون وایي دا غونډه به د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری، یوی افغان اعتراض کوونکی میرمن وحیده امیری، د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خړی مترا مهران او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالي هیدربار په ګډون د راتلونکي سه شنبه په ورځ چې د اسد د همره جوړ شي. د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کمیسون په وینا د طالبانو لخوا سخت او غیر انساني محدودیتونه چې له کار څخه د ښځو منع کول او له زده کړو محرومول پکې شامل دي په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ګډون کولو او پر خصوصي ژوند کې د دوی د کنټرول وړتیا په جدي ډول کم کړی ده. په بیان کې ویل شوی چې دغه بندیزونه او په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو د شوړېدو په ګډون د هغو پراخې پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو د ډیرو ادارو لخوا مستند شوی دي. د خبر پاڼې لمخې شاهدان به د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو د کمیسون په غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت بیان کړي او د امریکا کانګرس ته به د اقدام لپاره رشتنی وړاندې کړي. د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ دا ډول غونډیا او د افغان ښځو ناورین ته د نړیوالو پاملرنه بی اخیسی نه بولی وایي.
هر ډول ناستی چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق لباندې بسونه کیږي دا مثبت خبره ده. هر څومره چې د خبرو طریقې نه موږ وشکرای چې ځینو نتیجو ته ورسیږو دا یو څه دي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، خصوصا میرمنې. خو دا رقم ناستی موږ تاسو وینو چې د څو کاله کیږي چې د افغانستان د میرمنو په حق لباندې ترتیب کیږي او هلته مختلف اشخاص پکیر بلل کیږي، خو تن ورځ پوره بغیر شوار نه د افغانستان میرمن نور څه نه دی اورېدلی. د دوی په وضعیت کې کوم مثبت تغیرات موږ نه پکې وینو. خبده وی چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې په یوه ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه مایوسي زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د هیواد په 3 ولایتونو کې له شاوخوا 900 نارینه او ښځو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوي چې 80% ښځې عدالت ته د لاسرسي لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکه او تماس نه لري. په راپور کې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو په وړاندې پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو اندېښنه ښوول شوې ده. طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان له اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي بللی دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو مخه کلاس هدي راډیو نوري د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند سرچینی وای چې دغه ګوند یو پخوانی قومندان د شپ ترکی کې اوسېده ویل شوی چې نور دغه هیواد ته ورنشي. قومندان ګل محمد پهلوان د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د پخوانی حکومت د ګڼ شمېر نورو چارواکو تر څنګ په ترکی کې اوسېده، خو اوس ورته ویل شوی چې نور دغه هیواد ته نه ورسي. دا چې ولې ورزو تفصیل اسمت سروان اورو.
د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش او مشروعي چې د ترکیه حکومت د طالبانو مخالف قومندان او د ولسی جرګې پخوانی غړي ګل محمد پهلوان ته د ویزې لرلو سره سره اجازه نه ده ورکړی چې په ترکیه کې پاتې شي. ګل محمد پهلوان د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اسلامي جنبش قومندان او د ولسی جرګې په 14 دوره کې د فاریاب استازی پاتې شوی دی. د ملي اسلامي جنبش و مشر او د کار او ټولنیزو چارو پخوانی وزیر بشیر احمد تیانج تیرش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د جولای 14 نیټه ګل محمد پهلوان غوښتل چې د ترکیې له استانبول څخه ایران ته لاړ شي. په هوایي ډګر کې ورته وویل شول چې له ترکیې ووزي او بیرته رانشي.
با وجود کې افت ما از اقامیشان میاد اقامت
لدې سراسره چې د اقامت و میاشتې پاتې وي ورته وویل شول چې ستا اقامت باطله شوي، نور د ترکیې له خاورې ووزه. موږ یې په سبب نه پوهیږو، علت به یې څه وي خو سیاسي موضوع نه ده. له جنرال قونسلۍ سره مو هم تماس ونیو، له یو شمېر ادارو سره هم چې په ترکیه کې په دې برخه کې کار کوي هڅه کوو چې تماس ونیسو سو ستونزه حل کړو.
مشکل پیش آمده را حل کنیم.
شغله تینج وای چې ګل محمد پهلوان اوس په ایران کې دی. تیره اونۍ د جنبش یو قومندان عزت الله زل ایران څخه افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په سرپل ولایت کې د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. د نوموړي خپلوانو د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د شپې په مخه د سرپل ولایت د سوزمقله ولسوالۍ په سبزي کلان کلي کې د نوموړي پر کور حمله وکړه او وی واشه. په وروستیو ورځو کې داسې خبرونه خپره شوي چې ترکیه غواړي د طالبانو مخالف قومندانان له خپلې خاورې وباسي او شاید د قومندان ګل محمد استلهم په دې لړ کې وي. خو بشیر احمد تینج د اوازې نه تاییدوي او وایي چې دوی تر اوسه داسې څه نه دي احساس کړي، خو ده په عین حال کې تایید کړه چې هغه کسان چې د اقامت په برخه کې ستونزې ولري د ترکیې د مهاجرت له قانون سره سم ورسره چلند کیږي چې دا د ده په باور نورمال کار دی. په ترکیه کې د افغانستان د پخوانی حکومت ډیری چارواکو او قومندانانو کورونه او جایدادونه اخیستي چې د دغه هیواد پاسپورت او قانوني اسناد ترلاسه کړي. ګل محمد پهلوان د 1990 لسیزې په پای کې د طالبانو په وړاندې په جګړو کې برخه اخیستي او د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته ترکیه ته تللی وو.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د اولمپیک سګنی اورنۍ سیالۍ نن جمعه د فرانسې په پاریس ښار کې پیلېږي. په سګنۍ سیالۍ کې به درې نارینه او درې ښځینه افغان لوبغاړي ګډون ولري او په بېلابېلو برخو کې به سیالۍ ترسره کړي. یلدز او فریبا هاشمي هغه دوه خویندې دي چې د سایکل ځغلونې په برخه کې به لوبې کوي. یاد لوبغاړو په اولمپیک کې د خپل ګډون او افغانستان کې د ښځو د محرومیتونو په تړاو ازادي راډیو سره تازه څرګندونې کړې دي او بختیار ساحل پرې دا راپور چمتو کړی دی.
یلدوز او فریبا هاشمی دوه هغه خویندې دي چې د طالبانو د خوښې خلاف سږ کال د اولمپیک د اوړي په سیالیو کې ګډون لري. دواړه خویندو درې کاله وړاندې افغانستان پریښود او اوس په اروپا کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو د لګولو ترڅنګ هغوی ته د لوبو کولو اجازه هم نه ورکوي. یلدوز هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مند ده چې په راتلونکي کې ښځو ته په افغانستان کې د لوبو کولو زمینه سازي وشي. موږ په داسې وخت کې په اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوو چې د افغانستان ټولې ښځې د زده کړو له حقه محرومې دي. اوان لوبې هم نشي کولی. موږ درې افغان میرمنې راغلي یو چې د ټول افغانستان د ښځو استازي واوسو تر څو په راتلونکي کې د افغانستان ښځې څه په اولمپیک او یا نورو برخو کې وی فعاله ونډه ولري. د طالبانو حکومت ویل دي چې په اولمپیک کې به د یادو جونو ګډون په رسمیت ونه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویل دي چې د طالبانو هیڅ هیئت د اولمپیک سیالیو ته نه دی رابلل شوی او د افغانستان د لوبډلې غړي هم د یاد هیواد د بهر میشت اولمپیکي کمیټې په همغږۍ سره په دې سیالیو کې ګډون کوي. یلدز او فریبا هاشمی په افغانستان کې د سایکل ځغلونې د ملي لوبډلې غړي وي. هغوی د افغانستان تر پریښودو وروسته په سویس کې خپل تمرینات پیل کړي دي. فریبا هاشمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اولمپیک سیالیو ته یې بشپړ چمتووالی نیولی دی.
تمرینات مو خوب است و همه چیز عالی پیش میره و امیدوار
تیاره مو خی دی او هر سالی روان دی. خدای دې وکړي چې په سیالیو کې ښې پایلې ترلاسه کړو. هیله مند یم چې د افغانستان ښځې په راتلونکي کې په اولمپیک ګډون وکړي او د افغانستان د ورزش اوسنی حالت تغیر وکړي او په راتلونکي کې د اولمپیک په بیلابیلو برخو کې د ښځو پراخه ګډون ولرو.
بیشترین زنانه در اولمپیک در رشته‌های گوناگون داشته باشه.
د اولمپیک د اوړي سګنۍ سیالۍ د فرانسې په قربتوب د پاریس په ښار کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د جمعې په ورځ په رسمي ډول پیلېږي او په پلان کې ده چې د اګست میاشتې تر 11 نیټې دوام وکړي. هر ورځ به 15,000 امنیتي کسان د یادو سیالیو د خوندیتوب په پار دنده ترسره کوي. د پیلیزو مراسمو لپاره به 45,000 امنیتي کسان دنده ولري. دغه راز 10,000 نور سرتیري به د امنیتي خوندیتوب په موخه په پاریس ښار کې عملیاتونه تر سره کوي. د تیر چهارشنبه په ورځ د فرانسې امنیتي ارګانونو ویلي و چې د یاد سیالیو پر وړاندې څو پلان شوي د سیسی شنډې کړې دي. د تیر سې شنبه په ورځ 40 کلن روسیه په پاریس ښار کې د امنیتي ګډوډیو په تور نیول شوی دی. همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د تیر سې شنبه په ورځ وویل چې 13 کلن ځوان هم د امنیتي ګډوډۍ په تور نیولی دی.
څه کولای شي نن د دغه اولمپیک سیالیو په اړه باندې چې پیلېږي د پرانیسته د مراسمو همدارنګه چې نن به کوم لوبغاړي د چا په مقابل کې لوبه لري روستي جزئیات د ازادي راډیو پر وې پاڼه چپته یا ازادي راډیو .com د ورشي هلته ولولې لدی سربېره کولای شي پر سوشل میډیا د ازادي راډیو پر facebook.com همدارنګه ټویټر کې پر ایکس باندې په انستاګرام او په نورو پلیټفارمونو هم موږ پیدا کولای شي او د راډیو لارې به هم موږ تاسو خبرو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د شاواروس، پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سږ کال به له دغو بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغو بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کانفرنس ته چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو ویل چې په دریو کلونو کې 450 میګاواټ برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوي دي. د شاواروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ده او د 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید ترڅنګ 2200 هکټار ځمکه خړوبولی شي. پاشادان او کمال خان بندونه بیا پخوا بشپړ شوي وو خو اوبلارې نوی جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت د ادارې ویاند بزرګزاده ویلي چې د ایران د اوبو د حق په اړه یې د اسلامي جمهوریت د چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نوي پړاو ته رسېدلې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کانکور ازموینې ته د ځوانانو کمه لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د عصري زده کړو کچه ورځ تر بلې ټیټیږي چې دا چاره د دوی لپاره د سختې اندېښنې وړ ده. دوی زیاتوي چې سږ کال په کندهار کې د کانکور ګډونوالو د تیرو کلونو پرتله ډیر کم و چې دا حالت د هغوی لپاره د خواشینۍ وړ دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
سږ کال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1370 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی. دا شمیر په تیرو کلونو کې ډیر زیات و خو سږ کال په بېساري ډول کم سوی دی. خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کښته تګ نښه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نه شه کوي. خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه، لوړو زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمېر نور لاملونه دي چې له امله یې کانکور کې ګډونوال کم سوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نه شه کوي. شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکي دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ دې هم ځوانان لوړو زده کړو ته وهڅوي. دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي، تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي.
د دې دپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې د ټول لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، لسه فعال کی، تکړه استادان هلته مقرر کی، یو ذهنیت جوړ کی، د دې دفعه یو ذهنیت رامنځته سی، یو ملي کمپاین په کار ولویږي.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمینه مسایده ده. یو ځوان چې د پانتونه څخه فارغیږي هغه ریړۍ ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکی رشتې څخه فارغیږي هغه روزانې ته درېږي.
د کندهار دوه نور اوسیدونکي ځوان فیضي او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره سوې، بلکې زیات شمېر خلک په بېلابېلو نومونو د ادارو څخه ایسته سوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت دې د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمینې برابرې کړي تر څو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي.
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرفت ریاست، معرفت وزارت او دولت ټول مسؤل دي او دوی خپل مسؤلیت په پرتو غنډه دی ادا کړي. والدین باید خپل اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې لپاره او د پیسو لپاره وسی، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند لپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخت ضربه ده. ځوانان ځکه زړه نه شه کوي چې د دې اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاري او د ځوانانو کم اقتصاد څو.
شنونکي په کندهار کې د عصري زده کړو د کچې ټیټوالی د یو جدي بحران نښه بولي او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکی له یوه ټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت، کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دوی په خبره دا هڅې به نه یوازې د زده کړو کچه لوړه کړي، بلکې د ځوانانو راتلونکی به هم روښانه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې با تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندې ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی په دې اړوند له ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې موضوع نیوکه کړې، ویلي دي چې دوی باید وړ کسان وګماري، نه دا چې وړ کسان لرې کړي او خپلوان یې ځایناستې کړي.
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخوانی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکونکی بولي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمیر مسلکي کارکونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي.
با گذشت 3 سال
د درې کلونو په تیریدو سره او د نوې فرمان له مخې چې د ټولو ښځینه کارکونکو معاش 15,000 افغانۍ ده، موږ زنګ ووهه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو که نه. موږ ته یې وویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې له دندو ګوښه شوی یاست او ستاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناسته یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
د
یادې دولتي ادارې یو بل کارکونکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالي او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکونکي لرې کړي او پر ځای یې خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یوه پخواني امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومت داری که کاری تجربه تقریبا 15 کاله 15 کاله کاری تجربه در لو لو ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لري کل چې بدبختانه په کې یو زهم و چې مخبل په تی ارګانو کې وظیفه در لو لو د دې در اتاک سره مخبل لغه ورزنه ژوند هم سره ګډ وډ شول او د ځای باندې داس کسان راغل چې حداقل نوې ټکنالوژي یا د 2021 یا د 28 پیړۍ د علوم او د حکومتداری د سیستم سره دوی هیڅ بلدتیانو درلودل.
له دې ګوښه کېدلو سربیره په تېر حکومت کې یو شمیر پوځي او امنیتي منصوبین د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي چې ډېری یې ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبې په ورځ ملي کار کنفرانس کې خپله وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
دوی په کوتاهۍ په مشکلاتو پسې ګرځي. دا یې ستاسې کمزورتیا ده، ځکه چې جناب علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله کله عمومي عفه اعلان کړه. افغانان ډېر وځورېدل، موږ یې باید نور په جنګو ونه اړوي، موږ ډېره بچ کړي. دغه دی دوی مې د خونرزۍ نه د جنګونه را وګرځول، د کار دپاره هم باید د تحمل مختصو سره وکړي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي، نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځایناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکي ته اشاره وکړي، وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوې دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندي کړي او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولای چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.